وخت سهار لس بجې سوې زه عبدالحی کاکړ مو د مشال ریډیو په یو بلا کړی کې هرکلی کوم. د افغانستان له امریکا سره د ستراتیژیک تړون کې د خنډ د رامنځته کېدو د امکان اندېښنه. د بلوچستان په زیارت کې د پاکستان د بانی پخوانی استوګنځای کې چاودنې. د پاکستان په وروستیو انتخاباتو کې د ناکامو ځوان امیدوارانو د ناکامۍ وجې د افغانستان په اړه د نېټو اندېښنې هغه څه دي چې تفصیل یې په روانه کړی کې درکوو. د بخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام روانه کړی پای ته رسېږي. خو خبرونه به په سر کې واورو چې نجیب عامر وړاندې کوي.
افغانستان وایي امریکا باید د پاکستان لخوا د طالبانو په حمایت کولو غلي پاتې نشي. په خوست کې د یوې بمی چاودنې په ترڅ کې 83 کسان وژل شوي او په ایران کې د تیر ورځې د انتخاباتو پایلې ښیي چې حسن روحاني تر نورو کاندیدانو مخکې دی. پورا خبرونه. د افغانستان د ولسمشر ویان وایي د پاکستان د پوځ او استخباراتو په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د ترهګرو حملو د دوام په وړاندې د امریکا پټه خوله پاتې کېدل د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون امکان کموي. ایمل فیضی د جمعې په ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا پر دې سترګې پټوي چې د پاکستان استخبارات او پوځي کړۍ د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د زیاته کړه
د هغه پورې چې دغه ډول بریدونه تروسي بریدونه د طالبان د خوا څخه دعوه پیدا کړي، دا به د افغانستان حکومت دپاره شرایط نور هم زیات کړي او د افغانستان حکومت دپاره به دا ډېر مشکل کار وي چې د امریکې سره امنیتي سند امضا کړي. که دغه حالت متاسفانه ادامه پیدا کړي، بیا به نو امریکا شاید دې ته مجبوره شي چې دغه سند په راتلونکي کې د افغانستان د راتلونکي حکومت سره امضا کړي.
ایمال فیضی خو بل لوري ته پاکستانی چارواکي دا کوي چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي او دا کار دوی په ګټه هم دی. ناسرګند وسلوالو تیر شپه د بلوچستان په زیارت سیمه کې د پاکستان د لومړني گورنر جنرال محمد علي جناح استوګنځي په چاودیدونکو موادو الوزول دي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال د زیارت د پولیسو په حواله وي ودانۍ د دریو پر لپسې چاودنو په ترڅ کې په بشپړ ډول لمنځه تللې او د دې ساتون کې د پولیسو سرتیری محمد طاهر وژل شوی دی. د دې برید پړه چا نه ده منلې او نه هم پولیسو د چا د نیولو ادعا کړې. محمد علي جناح په 1943 کال کې له مرګ نه وړاندې بلې روسي ورځ شپې دلته تیرې کړې وي. نو موړی ته د پاکستان د بانی او ستر مشر قائد اعظم نوم هم اخیستل کیږي. په پیښور کې د افغانستان کونسل جنرال سید محمد ابراهیم خیل د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې نه غوښتنه کړې ده چې د پیښور سره په څنګ کې د خزانه کیمپ د افغان کډوالو سره د مرسته وکړي، ځکه د سیلاب اوبه دغه کیمپ ته ننوتلې دي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خبر راکوي چې د کیمو سیدونکو د سیلابي اوبو لامل ورختا شوی، په همدې موخه افغان کونسل د نوموړي کیم څخه د جمعې په ورځ لیدنه کړې ده. خاغلی ابراهیم خیل د غلطه داسې ویلي:
بیا همین سیار نه دا تقاضا کوو، افغان کمشنری ته دا تقاضا کوو چې دغه مهاجرو سره مرسته وکاندي. دغه کم ته نن نږدې لاړو، هلته موږ د حالت چولی د بیا موږ له خپل شخصي امکاناتونه یو لزر بورې تهیه کړې، یو څه نغدې ورته تهیه کړې چې هغه تیل پی وغلی چې دوی په واټر پمپ په واسطه د اوبه چې هلته جمع شوي دي هغه اوبه سي چې چون د دوی کورو ته ننوتې.
په خزانه کډوالو کیمپ کې 200 افغان کورنۍ ژوند کوي. په دې کیمپ باندې په 2010 کال کې هم سیلابي اوبه ورختلې وي. بل پلو د خیبر پښتونخوا په پیښور، نوخار او چارسده کې د سیندونو په غاړه اوسېدونکي لسګونه کورنۍ د ممکنه سیلابونو له ویرې نورو خوندي سیمو ته کډه شوې دي. صوبایي حکومت او د آفتونو په وړاندې بیړنۍ اداره وایي دوی د هر ډول حالاتو سره مقابلې ته چمتو دي. د ځاني او مالي تلفاتو په اړه تر دې ګړی څه قسمه راپورونه نه دي ورکړل شوي. پرون ماسپخین د افغانستان د خوست ولایت د لکنو د چولانو د سیمې په وادیرا کې په یو ګاډي پسې بمی چاودنه شوې چې لکبل یا ته ولسی وګړي وژل شوې دي. په وژلو شو کسانو کې د یوې کورنۍ 15 تنه غړي، یو تن د کلی مولا امام او یو تن ځایي اوسیدونکي هم شامل دي. د پیښې په ځای کې د امنیه قومندانې د چټک غبرګون قطعي قومندان محمد سردار مشال ریډیو ته ویل چې پیښه د جنازې له مراسمو وروسته د بیرته ستنېدو پر مهال رامنځته شوې ده. د برید پړه چا نه ده منلې. عملته د افغانستان نه بل خبر ده چې د کندهار امنیتي چارواکي وایي د پاکستانی ځواکونو له پوستو څخه دغه ولایت په سرحدي ولسوالۍ معروف باندې د سپکو او درنو وسلو حمله شوې چې له امله د افغان سرحدي ځواکونو دوه پولیس ټپیان شوي او د دوی مرسته کوونکي افغان کارګر وژل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې موضوع به د پاکستان د حکومت سره په جدي توګه شریکه کړي. پاکستان لا تر اوسه د دې تازه پیښې په اړه سن دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو لومړنۍ پایلې ښایي چې اصلاح غوښتونکی معتدله کاندید حسن روحاني تر نورو خورا زیاتې رایې ترلاسه کړي، خو د غوس اکثریت په موندلو کې پاتې راغلی. د کورنیو چارو وزیر محمد نجار وایي د جمعې د ورځې د ټول ټاکنو لومړنۍ پایلې ښایي چې د تهران ښاروال محمد باقر قالیباف په دویمه درجه رایې ترلاسه کړي دي. که یو کاندید هم غوس اکثریت ترلاسه نه کړ، نو د ولسمشرۍ دپاره به د دویم پړاو انتخابات د جون په 28مه نیټه ترسره شي. ایرانی چارواکو اټکل کړو چې 70% کې د رای ورکولو جوګه خلک به په ټول ټاکنو کې برخه واخلي. سپینې ماڼۍ پر سوریې د هوایي بندیزونو د لګولو امکانات رد کړي دي. د امریکې د ملي امنیت مرستیال صلاحکار بین روډز وایي دا به په 2011 کال کې پر لیبیا د هوایي بندیز د لګولو نه زیاته ستونزمنه، خطرناک او ګرانبیه وي چې سوریه دې د نه الوت سیمه اعلان کړی شي. نوموړي ویل واشنگټن د سوریې د اپوزیسیون سره د مرستو کول نه دریغ نه دی کړی، خو اوس وخت را رسېدلی چې د نوموړي هیواد معتدل اپوزیسیون پیاوړی کړی شي. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د سوریې د حکومت اتحادي هیواد روسي ویلي وو د امریکې په هغه ادعا دوی قایل نه دي چې ګواکې د سوریې رژیم به کیمیاوي وسلې استعمال کړي وي. مسکو همدارنګه د امریکې لخوا د سوریې یاغیانو ته د وسلو ورکولو د پلان هم مخالفت کړی وو. تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مولا نجيب عامر زخواري دل پروانه غړي کې به دا ريپورتونه ولرو. افغانستان تور لګولې چې امریکا په دې هیواد کې د پاکستان په ملاتړ په ترګرو پیښو سترګې پټوي او ګواښه کړي چې د دوام په صورت کې به شایي له اوسني افغان حکومت سره کېدونکي ستراتیژیک تړون لا هغه سره مخامخ شي.
که دغه حالت متاسفانه ادامه پیدا کړي بیا به نو امریکا شاید دې ته مجبوره شي چې دغه سند په راتلونکي کې د افغانستان د راتلونکي حکومت سره امضا کړي.
د پاکستان د یو لسمه په انتخاباتو کې په لومړي ځل ځوانو امیدوارانو مقابله وکړه، ځینو وګټله او ځینو وبایلله. ناکام شوي امیدواران د ناکامۍ ذمہوار څوکړي.
هغه کسان چې د بدلون نارای والی وه، د یو نوي چینج نارای لګولې وه، هغه پارلیمنت ته پر نه خودل او هغه خلک بوتل چې کم دي ته قابل قبول وو.
او په بلوچستان کې هو لیکوالانو او شاعرانو ته جایزې ورکړل شوې، خو یو لیکوال د ژباړونکو ته هم د انعام ورکولو پوښتنه کوي. خو بیا د ژباړې اهمیت څه دی؟
چې ته ژباړې ته زمينه نه کې مساعده ستا ژبه چې د پرداغه د شنخالي او د شالیلا په خبرو کې وبنده پاتې.
یو شمیر نور ریپورتونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل ریپورت. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي د پاکستان د فوج او استخباراتو په ملاتړ د وسوالو طالبانو د ترګر حملو د دوام په وړاندې د امریکا پټه خوله پاتې کېدل د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون امکان کموي. د ولسمشر ویانت ایمل فیزی پرون د مشال ریډیو له افغان څنګې ازادي ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې نړیوال په ځانګړې ډول امریکا پر دې سترګې پټوي چې د پاکستان استخبارات او پوځي کړي د وسوالو طالبانو ملاتړ کوي، خو بلخوا پاکستان تل د افغانستان دغه تورونه رد کړي، ویلي چې د یو باثباته او مستحکمه افغانستان ته ژمن دی. له ایمل فیزی سره د دې مرکې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ایمل فیزی ازادي رادیو ته وویل چې امریکایي او نورو غربي چارواکو له افغان حکومت سره په خبرو کې په وار وار دا تایید کړي چې د افغانستان په خاوره کې ټولې حمله په پاکستان کې میشته جلی کوي چې د دې هیواد د استخباراتو اداره یې ملاتړ کوي، هلته روزل کېږي او د حملو پلانونه جوړیږي.
تر هغه پورې چې دغه ډول بریدونه تر روسي بریدونه د طالبان د خوا څخه ادامه پیدا کړي، دا به د افغانستان د حکومت دپاره شرایط نور هم زیات کړي او د افغانستان د حکومت دپاره به دا ډېر مشکل کار وي چې د امریکې سره امنیتي سند امضا کړي. که دغه حالت متاسفانه ادامه پیدا کړي، بیا به نو امریکا شاید دې ته مجبوره شي چې دغه سند په راتلونکي کې د افغانستان د راتلونکي حکومت سره امضا کړي، چې هغه حکومت چې د راتلونکي انتخاباتو په نتیجه کې منځ راځي په افغانستان کې.
ایمل فیزی زیاته کړي چې پر دې مسله په نړیواله کچه د امریکا او نورو غربي هیوادونو د پټې خولې پاتې کېدو په صورت کې له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسته کولو د ولسي افغانانو او د حکومت ناتړ ورځ په ورځ کمیږي.
موږ یو ځل بیا پر دې موضوع باندې تاکید کوو چې کله چې غربي مقامات په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، ټول دغه روسي بریدونه چې د طالبانو په نامه یې د طالبانو په وسیله زموږ په خاوره کې ترسره کېږي، دغه روسي بریدونه د افغانستان د خاورې نه د باندې د پاکستان د استخباراتي سازمان لخوا څخه او د پاکستان د نظامیان لخوا څخه تر هاو پلان کیږي. آدرس معلوم دی چې توریزم د کوم ځای څخه پورته کیږي، په کوم ځای نه چیرې دي، څوک ترې حمایت کوي. نو موږ نشو کولای چې دغه حالت په دغه شکل سره ادامه ورکړو.
جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا متحده ایالاتو ته په خپل روسي سفر کې له امریکایي چارواکو سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر جزئیاتو خبرې وکړې. ولسمشر کرزي وروسته وویل چې د دغه تړون په اړه په مذاکرو کې به د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیول کیږي، او له امریکایي وغوښتل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو او اقتصادي بنسټونو له پیاوړي کېدو سره همکاري وکړي. د ولسمشر کرزي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې تړون د لاسلیک لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې امنیتي شرایط برابر سي. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د هغه سند یو برخه ده چې تیر کال د ولسمشرانو حامد کرزي او بارک اوباما ترمنځ لاسلیک شو. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تر 2014 کال وروسته په امنیتي او دفاعي برخو کې د دواړو لوریو تعهدات په ډاګه کوي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مسله هم په دغه تړون کې شاملېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په زیارت ښار کې د پاکستان د بنسټ ایښودونکو محمد علي جناح په استوګنځای چې ورته قائد اعظم ریزیډنسي ویل کېږي 14 سوي دی، په پیښه کې ودانۍ تقریبا تباه شوی او څوکیداری هم وژل شوی دی. په دې اړه تفصیل څه یو سات وړاندې له خدای نور ناصر پوښتلی وو.
د زیارت سیمې پولیس وایي چې د دې ښار چې کومه د قائد اعظم ریزیډنسي یا استوګنځای وو، دا هغه ودانی کې د شپې پاوبالا یا اولس منټه بالا یو بجمانه د پاکستان په وخت باندې د 2 منټو په وقفه کې درې چاودنې وسوې، او چې پترس کې دا ودانی چې کومه وا د مکمل تباه شوې ده، او په دې کې یو کس وژل شوی هم دی چې هغه نوم محمد طاهر دی، او همدا د دې څوکیدار و چې د پولیسو سره تعلق دی. نه هم د دې پیښې مسؤلیت څه قبول کړی دی، او نه هم د پولیسو په خبره باندې دوی څوک د دې پیښې سره د تړاو په تور کې نیولی دی.
خدای نو ناصر، تاسو د سراتو اساسې اوس دلته که تاسو تازه حال چرته کامیاب شوی یاست، له چا سره خبرې شوی دي، هلته له دې ریزیډنسي شاوخوا سره څه حالات دي؟
له سیمې څخه ځینو هیدي شاهدانو مشال راډیو ته وویل چې بم ډیسپوزل سکواډ له لورلایټ څخه راغوښتل شوی دی، او تر هغه وروسته بیا هغه دا پریکړه کوي. تر اوسه پورې راغلی نه دی، هغه دا وروسته دا پریکړه کوي چې په دې کې څومره چاودن کې څوک کارول شوی دی، څنګه کارول شوی دی، په دې کې دا بیا وروسته دوی وایي.
او خدای نو ناصر، د اوریدونکو لپاره که داسې وایو چې که د دې ریزیډنسي یا د استوګنځای چې کوم محمد علي جناح په نامه باندې و چې قائد اعظم ریزیډنسي به ورته ویله، د دې یعنی لږ تاریخ یې څه دی، او دلته به آیا څه اهمیت به درلودی؟
بله، لکه څنګه چې له نامه څه معلومېږي چې د پاکستان چې کوم قائد اعظم محمد علي جناح هغه به دلته راته اوسېده به په زیارت کې، او دا یو ښکلی ځای و. د ټول پاکستان څخه به د پاکستان وګړي د دې د لیدو لپاره د سلګرۍ لپاره چې کوم زیارت ډېر ښایسته دی، خو په زیارت کې چې بیا دغه استوګنځای و یا ریزیډنسي و د قائد اعظم، د دې لپاره به هم ډېر خلک راتلل، او چې څوک به هم زیارت ته راغلو دا به یې دغه ریزیډنسي خامخا کتل، او د دې د کتو بغیر به څوک نه تلو.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیری.
په خیبر پښتونخوا کې په ځینو شهرونو کې یو ځل بیا سیلاب راغلی دی. حکومت وایي چې یو شمېر کورونه تباه شوي دي، خو دوی له پدې لټ کې ګامونه هم پورته کوي. په دې اړه تفصیل په پېښور کې له شبری جان څخه پوښتل دي.
په خیبر پښتونخوا زیاتره هغه سیمې کوم چې د سیندونو په غاړه دي، په کوم ځای کې سیندونه تیر شوي دي، هلته کې چې کوم د سیند په غاړه یا سیند سره جوختې سیمې دي، نو د هغه ځای ډېر خو نه خو ډېر کورونه تقریبا تدې د سرکاري شمېرې تر مخه 500 یا کورونه د پېښور او چرسلې ګیر چپېره چې کوم د سیند په غاړه دي، هغه دغه ځای نه لرې کړی شوي دي، دغه ځای ودانیو ته زیان رسېدلی وي. دغه رنګ سرکاري حکومت چې کوم صوبایي حکومت دی، هغوی وایي چې په دې اړه باندې دوی د هر قسمه قدرتي افاتو یا دغه شانت سیلاب راتلو ته د هغې لپاره مکمله توګه تیار دي. پی ډی ایم ته هم ویلي، ضلعي انتظامې ته هم ویلي شوي دي، او چې کوم سیند سره خوا کې سیمې دي دغه ځاینه خلک په کډه باندې شوي دي، حکومت په نګرانۍ کې، او دغه حکومت وایي چې دوی هر څه ته تیار دي. جی
ډېر مننه. خو د دې تر څنګ تاسو ویلي دي چې حکومت هلته چې کوم ځلې حکومت دی، هلته هغو څه ګامونه اخیستي دي د صوبایي حکومت څخه علاوه؟
بلکل، صوبایي حکومت په وینا باندې ټول ځلې حکومتونه چرسدان او خار او پېښور دغه رنګ دي کنټرول روم جوړ کړی دی، د وزیرانو په مشرک کمیټه جوړ شي د کنټرول روم کې به دا به سلوي ګنټه کار کوي. دوی وچ موږ په اسپیتالونو ته زیاتی بیډونه هم لیږلي دي، کشتیانې هم دغه ضلعو ته لیږلي شوي دي. د دې نه علاوه چې څومره عمله ده او کوم سکولونو کې چوټیانې شوي دي، ظاهره خبره ډېر اوس کې په خیبر پښتونخوا کې د ګرمۍ چوټیانې نه هغه ټولو سکولونو عمله واپس راوستې شوې ده. او نن به د پېښور ضلع انتظامیه دغهرنګ د چارسدې د نوخار دوی به ټول دغه سکولونو ته دغه استادانو سره غونډې کوي. او دغهرنګ د پی ډي ایم ای چې کوم چارواکي دي په ضلعو کې نمایندګان دي، هغوی به هم رابلي او د دې ګامونو به جاج اخلي.
دا خو د پېښور نوښار او چارسدی شاوخوا د سیلابونو حال هلته بیا د خیبر پښتونخوا هم په پېښور ښار کې تازه سیلابونو د افغان کډوالو خزانه کیمپ کې یو شمېر کورونو ته زیان رسولی دی. کیمپ اوسېدونکي وایي لا تر اوسه ورسره د چارواکو لخوا هیڅ کومک نه دی سوی. د مشال ریډیو خبریال اسرار اتر کډوال کیمپ ته ورغلی او له هغه ځایه دا رپورټ رالېږلی دی.
زه اسرار تلیم او دا وخت په خزانه کیم کیم چرته چې د افغانانو شاوخوا 1200 فامیلی ژوند کوي. نن چې په دغه کورو د سیلاب براغلی دي، زیاتو کورونو ته دغه وبند نه وتی هم دي او د دې اوسیدونکو د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. لږه وړاندې په پیښور کې افغان کونسل سید محمد ابراهیم خیل هم راغلی او چې د دې سره لیدنه کړې ده. غواړم چې دغه وبو په غاړه اوسیدونکو په دغه کورو کې کوم مشکلاتو سره مخ دي، کاکا خپل نوم را توخله، څه مشکلات دي؟
شکر الله مشکلات دادی په دې دومره کلونو کې په 2010 کال کې سیلاب راغلی او زمونږ کورونه وران کړل. موږ سره 4 روپۍ کومک لري کړی. اوس سیلاب راغلی دی، دا دې بیا زما به سیلاب تیر شي، زه په بوجي وس کوم، زه دې په وړو وس کوم، زه په دالو وس کوم چې زما جاله وران شي. ما سره اوس دا کومک پکاره چې ما زمانه خدا پول سینوړي نه چې پولی ویول بیا موږ په کومه لار د ماشومان وباسو، دا زنانه به وباسو کومه مجبوري چې بچی را نسین ویسي. موږ دغه غوښتنې کوو چې موږ ته دې نظر پسترګه وګوري او موږ سره دې اخلاص وکړي. یا دې موږ ته بر خپل زمينه برابر کړي، دلته موږ څه کوو دې شپ
زمان نوم خوشحال دے اور خزانے دے کیا مسیدن کے ماں
ابو خطا سو پخپل سرگو بانی نے تقریباً 500 پیتو کورن توبہ داخل شوی اسی خنم طول کورن ترا سے دلے رے منگ دے خلکو نوری جی غڑی دا شین نہ غڑو منگ سر صرف چ د بوجو ایم دا دوشی د خاور منگ پ دے خپل موٹو بانی راوڑو خپل جان لب بندونا قوی کو دا وقت پوری چ سو پوری دا منگ وس کے دا
منگ پانی دری واری دا سیلا برا منگ سر یو حکمت امداد نہ دے کڑم دا قدی خاو شگو کی پراتی طول کورن تو تکلیف دا خطا سو ہینی چ دا دے ذکر روانی دی دا بو منگ سر امداد منڈا تر دے پیری دا سیال آبراغ منگ سر چام امداد نہ دیا کڑے
زمان غلام سخی دے خزانے کیم دو شورا مشرما تقریباً زمنگ دا کیم دش نیم سو کور نہیں دی پل تاسو پخل اولی دو چاہ پل دمن تلو والا دے خراب شو دا دریو رجی کی چې دا سلسلہ روانہ دا زمنگ دیم خل کو پخلا موٹو بانے اور پخل دگا بانے کیم نہ گر چاپیرا چاپیر دی او بوجھے ڈکئی او خاور دگا کئی اس قسم ادارہ یا سوکھ زمنگ پختین تندی راگ دی او دو انسیار نہ دریو رجی کی چې منگ بار بار نہ تش بوجھے دگا تکڑے خواص تکڑے چمنگ تش بوجھے راکی ہوتن نہ پورے آگے منگا تش بوجھے آگا جواب نہ دو نہ جواب عمران کو
پیخور کے افغان کونسل سید محمد ابراہیم خیل چھ د دغه کیمپ لیدن راغلی او د دغه زید اوسیدونکو په مشکلاتو مشال ریډیو ته ویل.
هر کال کې دا موسم کې اوبر ازاتی یا په 2010 کال کې قصاص پیادی چې په دغه کمپونو باندې یو لوی سیلاب راغلی او ډیر د مهاجرو کورونه هم وړاند کړ. خو اوس موږ له هغه ویرې نه چې را پیدا و چې بیا به دا د مهاجرو کورونه وړاند شي او دوی بیا په بیدیا پاتې نو موږ تدابیری حالات غوره کړو او انسیار ته اطلاع ورکړه. بیا هم انسیار نه دا تقاضا کوو افغان کمشنری ته دا تقاضا کوو چې دغه مهاجرو سره مرسته وکړي. دغه کم ته نن لنږدې لاړو هلته موږ د حالت چې ولیده بیا موږ له خپل شخصي امکاناتونه یو لزر بورې تهیه کړې او څم نغدې ورته تهیه کړې چې هغه تیل پی وهلي چې دوی په واټر پمپ واسطه د اوبه چې هلته جمع شوي دي هغه اوبه سي چې چون د دوی کورو ته ننوتې.
پښتو وایې مشال ریډیو وار.
د پاکستان په یو لسمه انتخاباتو کې له ناکامۍ سره مخ شوي ځوان امیدواران وایي سیاسي ګوندونو انتظامي او امنیتي ادارو له دوی سره ټګي کړې او د خپلې خوښې خلک یې د قانون سازۍ لپاره اسمبلی ته لیږلې دي. خو بیا ځینې پر دې عقیده دي چې د تیر وار په پرتله دا وار ځوانانو په ډېره دلچسپۍ سره په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. تفصیل به له اسرار علمومن واورو.
د پاکستان په یو لسم انتخاباتو کې دا ورکه یو خوا د ځوان وټرانو شمیره زیاته وه، نو بل خوا ځینو سیاسي ګوندونو ځوانانو ته هم په انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره ټکټونه ورکړي وو. خو بیا ځینې هغه ځوان کاندیدان چې په دې انتخاباتو کې په آزاد حیثیت سره ولاړ وو ناکامه شوي دي. دوی د خپلې ناکامۍ تور پر امنیتي ادارو او انتظامي باندې لګوي. همدارز همایون وزیر خان چې د شمالي وزیرستان له دخیل سره تعلق لري د آزاد کاندید په حیث انتخاباتو ته ولاړ وو، نوموړی د خپلې ناکامۍ وجوهات سداسي بیانوي.
وزیرستان خلکو چې کوم نمائندگان نن سبا پر دلیلی د وزیرستان د خلکو آواز دا غنو د وزیرستان له خلکو آواز د نوجوان نسل قیادت را مخته کولو خو اسټابلیشمنت کم کردارو نو د هغه کردار په بیاز باندې هغه کسان چې د بدلون نارای والی وه د یو نوی چینج نارای لګولې وه هغه پارلیمنت ته پرې نه ښودل او هغه خلک بوتلل چې کوم دوی ته قابل قبول او خپله مرضي په دوی باندې مسلط کولی شي.
همایون وزیر وایي که څه هم د په انتخاباتو کې بریا ترلاسه نه کړه خو د نوموړي په خبره د پخوا په پرتلا دا وار ځوانان د خپل ووټ له ارزښته ډېر خبر وو او له دوی سره یې هم ډېره مرسته کړې. له همایون څخه چې مکله وپوښتل چې تاسو له دې انتخاباتو څه زده کړل نو نوموړي وویل
شکر الحمدلله زما چې خپل کم میشن وو زما اهم میشن دا وو چې په وزیرستان کې تر شوی کرپټ ممبران چې کوم دي زموږ مشران چې کوم دي هغه ته زه شکست ورکم او دا هغه سره سره د وزیرستان کونج کونج ته د وزیرستان ګډ ګډ ته زه یو پازیټیو میسج ورکم د خلکو ته یو داسې اواز ورورسوم چې خلکو تاسو تعلیم وکړئ. د تعلیم نه بغیر زمونږ هڅې کول چې کوم دي هغه هڅې به خوند دي او مونږ چې څومره هم کوشش کوو چې د تعلیم نه بغیر مونږ کم کوشش کوو نو مونږ به له ناکامۍ سره مخامخ کیږو او د کامیابۍ په لاره به مونږ نه ځو.
همداراز یو بل ځوانه کاندیدا سمینه ناس چې د چارسدی پی کې ولسم باندې انتخاباتو ته ولاړه وه دوی په انتخاباتو کې د خپلې ناکامۍ وجه د سیاسي ګوندونو لخوا داندلې بولی نو موړې مشال دې تو ویل
او جوان دی او کوم دې کړې او چې کوم د کولو کنه هو خیر ما چې خپل کم کمپین کو دو په دور زماري دې زبردست کیو کنه دې د فیمل سیټ تقریبا دې بیا کومه سره بني هغه سرکاري او ټرلیس کم دي هغه دې زیات غلط لکه ایجنټانو سره چې په هر کم کې هو هغه ټکو دنه سرکاري کسانو سره ټرلیس کې بغیر وشوي چې لکه کم پولیٹیکل کسان ہوں کم پاٹھے والے کسان ہوں جم گڈے کی بہتر کتاب اور بیٹ اگوی کسان اگوی کسان دن نہ چیلے کا جو ہوتا کلو لکما امتا سرما سنتا کلو کو پرکڑی کہ پریزائڈنگ اور ہم سرکاری عمل کی کما اگوی با کلم کلا پا کتاب مہر لگاؤ اگوی با پخپلے لگول اور کم با بل بل پا لگرال نشان برارے بل کس لبا چالا اوپر کاؤ
د شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکو همایون وزیر وایي که څه هم د انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه نه کړه خو د په خبره د هغه مشن تر څه حدا کامیاب شوی او هغه دا دی چې د انتخاباتي کمپاین دوران د په لوی شمیر کې د وزیرستان ځوانانو ته دا خبره ورمخه تکړه چې تعلیم ترلاسه کړي او خپل حقونه وپیژني چې دا رنګ په راتلونکي کې خپل مشران په سمه توګه وټاکي.
اسرار الله محمد په قبایلی سیمه کې د باد دامنې او فوجي اپریشن لوجې ګڼ شمېر کورونو ته تاوان رسیدلې خلکو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. په دې کې هم د کراچۍ یو مزدور دی چې کورې په دغه بمباري کې وران سوی ظفر کریمي ورسره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د قبایلی سیمې باجوړی جنسي 50 کلن عباس خان د پاکستان په دویمه لویه بندرګاه پورت قاسم کې د لاسو مزدوري کوي. هغه او د هغه نور کلیوال لویو لویو سمندري جهازونو ته یا خو سامانونه خېجوي او یا یې ترې ښکته کوي. د عباس خان او د هغه د ملګرو کار اسان نه دی خو ارزان ضرور دی او هغه ځکه چې ټوله میاش په شا او وګو د بوریو خکته پورته کولو هغه ته یوازې 9000 روپۍ تنخواه ورکول کیږي. هغه د 12 کالو د مهنت وروسته په بچت کړو پیسو په خپل کلی باجوړ غبري کې کور جوړ کړی وو خو له بده مرغه په کال 2008 کې په سیمه کې د بدامنۍ په ضد په فوجي عملیاتو کې د عباس خان کور وران شو.
دا خو ولنه بمبار او کله چې په دغه کې جګړه و په سمونو کې بمبار چې کوم دنه په غبري کې وکړو بیا زموږ کور باندې ګولۍ ولګېدلې دوه ګولۍ ولګېدلې مقصد دا دی شپه وکمرې کور او ټول چې کوم دی مینځه لاړو پوره مامون چې کوم دنه لګه د دې کورونه په دنیا کورونه کې وران شوي دي. زموږ دغه نجیب الله نوم یې هغه کور باندې ګولۍ لګېدلې وه دوه ګولۍ پلګېلې مکمل وران شوی و کنه او زمنګ په قربانه کولای لګیدل و یو دته خواته درویش حجو ته ویل هغه قربانه کولای لګیدل و لکه چې شمار نه بار دي ډیر قربانه باندې کولای لګیدل و چې هغه ټول لکه بنیادی خراب شوی دی تباہ شوی.
هغه وای د پیخ په وخت کې د دوی په کور کې موجود ټول کسان هم د دغه پیخ ښکار شو.
نو دا پنځه کسان شهیدان شومله شو پکې ورې درې مې ورونه یو مې ورره و یو مې مشره وندارو دا لکه پنځه کسان پکې دغه شومړ شو.
عباس خان زیاتوي یو خو یې کورنۍ ته د سر او مال زیانونه وختي او بل یې د کرکلي ځمکې هم څو کاله شاړې پرتې وې. هغه وایي اوس په کلي وطن کې حالات د پخوا په نسبت ښه شوي دي، خو بیا هم هغسې نه دي چې د ده د زړه تسلي پرې وشي.
نو دلته کاروبار باندې ډېر غټ اثر پرېوتی راغه، زمونږ چې کم حساب کتاب او ډېر ګډ وټ شوی دی. قبایل کو چرته کم ځای ښکاره شو څوک ولا دغه نه شناخت کارت نه جوړی چا سره چې نه بس هغه ونیسي بس ستا سره شناخت کارت نشته دی. خو ته اوس ووتې چې زه ځان له شناخت کارت جوړوم نو دلته جوړی نه وبی تر قبایلو. نو لکه قبایلو ته ډېر ستونزې دي، لکه بالکل داسې یو دغه لکه سړی چې دی میرے مور سلوک وسه کېږي دلته هم وسه کېږي ملک مخ. نو دا لکه کله صحیح نه دی و دې وخت نو چې کله کله صحیح شي په خپله بزو بیا زمونږ کله رې کله خو شانه هېرېږي خدا را چې لکه اوس حالات هغسې نه دي څنګه چې پخوا.
عباس خان وایي تر اوسه ورسره چا د کور د جوړولو په برخه کې مرستې نه دي کړې، نو ځکه اوس مجبور دی د لاسو د مزدورۍ څخه په پاتې شوو پیسو خپل وران کور بیا آباد کړي. دی زیاتوي مخکې یې په 12 کالو کې کور جوړ کړی وو او دا ځل به ښایي د ده د پخوا په شان د کور جوړول ډېره موده ونیسي، او هغه ځکه چې اوس په ملک کې له یوې خوا ګراني زیاته ده او له بلې خوا په پورټ قاسم کې د دوی کار روزګار هم د پخوا په څیر ښه نه دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
په سواد کې د لچو مندتو ګڼ شمېر باغونه دي. د دې باغونو ساتونکي وایي دوی د میوې ترلاسه کولو ډېر زیار باسي او کار کوي. په دې باندې نیاز احمد خان له سواد رپورټ لیږلی دی.
سواد کې په لوی کچ نورو میوو سره سره خوبانې او الوچي هم کیږي. د الوچو او خوبانو دغه باغونه د سواد بلبل سیمو لکه بریکوټ، چارباغ، مټه، خوازخیله او د تحصیل کابل یو شمېر سیمو کې دي. خوبانې او الوچي هر کال د جون او جولای په میاشت کې پخیږي او د زمیدارانو نه کاروباري خلک اخلي او بیا په خپل په پیټو کې بندوي او مارکیټ ته وړي. لکه د بریکوټ یو کاروباري تن په دغه اړوي
مونږ دا باغونه اخلو دغه سی بیا ګوډونه او راکاو سره وتګرو سمبالغ سپریګانې کو بیا چې دا باغونه کله راوړ بیا دا سی شو گو او بیا یک مزدوران کسان نہ سرای خپل کسان دی سره بازار کاری را سرای کاروبار را سر کای دغه خپل کسان بیا دا سی شو گو ڈکو بیا اڑم خپل دا پینډای دی لګ به سرابات دی ګوال دگی بیا خرسیږي چې کله نا باغونه گلی وشي کمرا شي تشي نو لک تاوان نیک منی خوره زیات تاوان زمونږه.
دغه رنګه د سواد الوچی هم ډیره مشهور دي او د ملک بل بل سیمه ته وړي کیږي. د خبرې د چارباغ یو پخوانی د الوچی کاروبار کونکي وای
منوم دے محمد علم خان منګ دا کا تقریبا د ول ساتل سوکال نکو دا جی منګ د دینه تقریبا درې سلو قسمه مالو باسو سړی بیو باسو سپېټیو باسو پدې کې سپخره شي سمنګ په کاربیټو پخاو دا منګ جی لګو پینډې تا لاور تا اسلام آباد تا او فیصل آباد د کراچی پورې د مال زی د خلک خوخی او د ډیر خپل میوه ده د پسې خلک د خکتی نمره دلته د باغونو ته زمنګ نه د دې زین نمره او مونږ له ختم لګو.
د سواد خوبانی او لوچی ډیر زیات خلک خوخوي او د ډالۍ په توګه هم د باغونو مالکان خپل خپلوانو او دوستانو ته ورکوي. لکه د بریکوټ د یو باغ مالک چې وای
منم چې په پورتال ریټایر اسیسټنټ کمشنری ما بیا وخت مو سمره چې د باغونو مونږ خرڅو لہذا موسم رہے بھگوان کیا چاہے سے آگے مارکیٹ چورس سے مارکیٹ کے جاؤ تو ہم ڈیرا فائدہ ہوتے لیکن کم از کم جائے وہ باغ کیا تھا دو تین لاکھ چار لاکھ روپئے پیدا ہو تو قلم باقاعدے دوست پکی ملی کو جا پہ منگے یہ خوجی چہرہ لوں گا بچے تم رہا
په سواد کې د زراعت محکمې یو چارواکي او د زراعت ماهر فضل مولا وای سواد کې اوس هم په لکونو اکړه ځمکه شاړه ده او کچره په دغه ځمکه میوه ولګول شي نو یو طرف ته به ولسته ښه روزګار میلاو شي نو بل خوا به د خوراک ضرورت هم صحه د پوره پوره شي.
زمون سره کم از کم 2 لک اکړه زمون سره فالتو ځمکه پرته او په دې باندې مونږ خباغونه کولای شو کمنګ د دریا سواد میں ڈرپ اریگیشن پر ذریعہ وہ خیجول و بندوبست ہوا ڈاکٹر غرون منگا بات کو نہ صرف دا چدل تک وہ زمنگ سمرا نان اسکلڈ لیبر چیری آگا پہ دیکھے جاب اپارچونیٹیز دیکھی دل تک انڈسٹریلائزیشن کی دیکھی دل تک زمنگ فوڈ پیکنگ پیکیجنگ
سواد کې دا وخت په بیلو بیلو سیمو کې د الوچو او خوبانو باغونه تیار دي او دغه میوه د ملک نورو برخو ته د خرڅ لپاره هم لیږل کیږي.
لسمې بجې سوي دي. خبرونه به د خبرونو لنډیز به له نجیب عامر واورو.
د
د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیضی وای امریکا پر دې سترګې پټوي چې د پاکستان استخبارات او پوځي کړۍ د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او له دې امله د کابل او واشنگټن اړیکې اغیزمنې کیږي. دا څرګنده وسلوالو تیره شپه د بلوچستان په زیارت سیمه کې د محمد علي جناح پخوانی استوګنځی په چاودیدونکو موادو الوزولې. په دې پیښه کې د استوګنځي ساتونکي وژل شوی دی. د پیښې پړچانه د منلې پرون ماسپخین د افغانستان د خوست ولایت د لکڼو د چولانو د سیمې په وادیره کې په یو ګاډي پسې بمې چاودنه شوې چې له امله یې اته تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. په پېښور کې د افغانستان قونسل جنرال سید محمد ابراهیم خیل د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې نه غوښتنه کړې ده چې د پېښور سره په څنګ کې د خزانې کیم د افغان کډوالو سره د مرستې وکړي. راپورونه وایي د سیلاب اوبه دغه کیم ته ننوتلې دي. بل پلو د پښتونخوا د پېښور نوخار چارسدي او سوات نه هم د سیلابونو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستاني ځواکونو له پوستو څخه د دغه ولایت په سرحدي ولسوالۍ معروف د سپکو درنو وسلو حمله شوې چې له امله یې د افغان سرحدي ځواکونو دوه پولیسان ټپیان شوي او د دوی مرسته کوونکی یو افغان کارګر وژل شوی دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د ټولټاکنو لومړنۍ پایلې ښایي چې اصلاح غوښتونکي معتدله کاندید حسن روحانی تر نورو وړاندې دی. په دویم نمبر باندې د تهران ښاروال محمد باقر قالیباف دی. امریکا وایي دا به ډېره ستونزمنه، خطرناک او ګرانبیه معامله وي چې سوریه د نه الوت سیمه اعلان کړی شي.
د خبرونو لنډیز مولا نجیب عامر واوریدی. د پاکستان د نن ورځو ورځپاڼو ته کتنه کوي سراج زهیر په اسلام آباد کې.
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارٹی، جماعت اسلامی او د عوامی جمہوری اتحاد وزیرانو باندې مشتمل د خیبر پختونخوا حکومت د لسرکنی کابینه سوګند پورته کولو سره د دغه صوبې د حکومت سازی مرحله سرته ورسیدا. ادارې وایي چې د سوګند پورته کولو دستوري په موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک رسنو سره خبرو کې وویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د وفاق سره په شریکه د ټولو مسلو حل غواړي او دا چې دا وخت د دوی حکومت ته د امنیت په شمول یو شمېر مسلې ورپیخې دي. نو په داسې صورتحال کې دا صوبه د هیڅ چا سره د ټکر توان نه لري. ادارې وړاندې لیکي چې تر څو په صوبه کې د اصلاحاتو او تبدیلي تعلق ته نو دا یو جاري سلسله ده. د کومې لپاره چې صوبایي کابینه عزم لري او د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزي په وینا چې په شپږو میاشتو کې به اولس ته بدلون په نظر راشي. ادارې زیاتوي چې د دې بیانونو سره اولس کې یو امید پیدا شوی دی چې حالات به ښه شي. نو باید چې له دې لپاره د وخت او حالاتو مطابق ګامونه پورته کړي شي او دې لړکې د دانشورانو، علما کرامو، پخوانو سینیئر بیوروکریټس نه د رای او تجویزونو اغستو لپاره د مذاکرو بندوبست وکړي شي. نو ممکن ده چې ډېر ښه تجویزونه به راوړاندې شي. نو دارنګ بعد دې مسلو د حل یو لار روزي. د پېښور نخ پریدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې نوی وفاقي حکومت د مالي کال 2013 او 2014 د لپاره د مرکزي بجټ اعلان کړی دی. د وفاقي بجټ حجم 3.5 کربا او 1.9 ارب روپی اخودل شوی وو او دراتونکو مالیکال د بجټ خساره به 1.5 ارب روپی وی او صوبو ته به د وفاق قابل تقسیم حاصلاتو څخه 1.5 ارب روپی ورکولې شي. ادارې وړاندې لیکي چې د بجټ وړاندې کېدو نه وروسته حکومتي ډلو دا بجټ متوازن او ولس دوست بجټ وګرځولو او د سرکاري ملازمینو په شمول د ولس ځینو طبقو دا بجټ غیر متوازن او صرف د لفظونو وړاندې وروسته کېدل ګرځولې دي. ادارې وایي که یو په بې طرفه ډول د دې بجټ جایزه واغستل شي نو واضح ده چې دا بجټ په یو داسې وخت کې وړاندې کړی شوی دی چې ملک د IMF او ورلد بینک په زرګونو اربونو قرضو کې راګیر دی او په دننی کې د بجلی بحران او تر هغه په شمول ګڼ شمېر چیلنجونه موجودیت لري چې مقابله یې ډېره ګرانه ښکاري. ولې د نوې حکومت د سرګند کړی شو ارادو او لزونو څخه بریږي چې په هر صورت کې د ټولو چیلنجونو مقابله کول غواړي. د ادارې په وینا چې په موجوده حالاتو کې چرته چې تیر سو کالو ترهګری او د بجلی بحران د ملک معیشت ته ډیر زیات زیان رسولې دي او خزانه کې دومره سنشته چې د ملک ضروري چارې پرې په غوړ ډول وچلولې شي او یا د بهرنیو قرضو د شکنجې څخه ملک آزاد کړي شي. موجوده وفاقي بجټ وړاندې کول د نوي حکومت بریا ده. ادارې اخیر کې لیکي چې دا ټیک دي چې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه ونه کړې شو او یا د امروزي استعمال سیزونه ګران کړې شو او د لړکی د ولس د اکثریت او سرکاري ملازمینو خفګان په ځای دی. زکه ځکه چې د سر ماتون کې ګرانې له عملا لمخ کې نه دغه تنخواګانې ډېرې کمې محسوسې دي او د هر سیز نرخ هم د وړاندې نه دومره ګران و چې اوس پکې د نور اضافي هیڅ گنجائش نه و. ولې بیا هم په ملک د بهر قرضونو بوج یو لویه مجبوري وه، ځکه نو په مجموعي لحاظ دا یو د اطمینان وړ بجټ دی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات نن دوته بوروال کاکړ وړاندې کوي. په پاکستان کې د آرام ژوند پاړه په یو لیکن کې ډیلی بیسټ امریکایي مجلې لیکلي چې طالبان د پاکستان په داسې مهمو سیمو کې ژوند کوي چې د هغه ځای خلک دا فکر نه شي کولای چې کوکې د دوی په سیمه کې طالبان دي. همداشان د ایران د ولسمشر ټاکنې پاړه باندې ګارډین ورځپاڼه هم لیکنه کړې ده. راځي ورته غوښ شو.
امریکایي مجله ډیلی بیسټ لیکي چې کله په 2000 لومړی کال کې افغان طالبانو ماتې وخوړه، نو مشران یې د کوټي شهر په پښتون آباد نومي سیمه کې میشت شو. دا یو داسې سیمه ده چې کورونه یې له کچه خښتو او خټو جوړ دي، زیاتره کوڅې کچه دي او نالې هم په خلاص سر بهیږي. د مجلې په لیکنه د پښتون آباد پر ډیرو کورونو د طالبانو ملاتړ کوونکي مذهبي ګوند توري او سپینې جنډې ولاړې دي او پر دیوالونو یې د ملا محمد عمر او جهاد په حق کې شعارونه لیکل شوي دي. ډیلی بیسټ زیاتوي خو په دې وروستیو کلونو کې د طالبانو ځینو قومندانانو له پښتون آباد غوندې سیمو وتل پیل کړي او داسې سیمو ته تللي لکه کوچلاغ، کومه چې له پښتون آباد سره ډیر زیات فرق نه لري. کوچلاغ له کوټي څخه افغانستان ته پرتلونکې لار آباد یو داسې ښارګوټی دی چې کورونه یې کچه دي او د میوو او سبزیو کښتونه لري. ډیلی بیسټ لیکي هلته په کراچۍ کې بیا طالبان په دې وروستیو کې د سوراب ګوټ غوندې غریب سیمې پریښي دي او داسې سیمو ته تللي دي لکه کلپټن. د کراچۍ کلپټن هغه سیمه ده چې د بېنظیر بټو د کورنۍ او د هغې د خاوند ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون نور سیاستوال، کاروباریان، هنرمندان او نور زیات شتمن خلک پکې ژوند کوي. مجلالی کې د کلپټن زیاتره اوسیدونکو په داسې کلک امنیت کې اوسېږي چې زیاتره په دې نه دي خبر چې په همدې سیمه کې طالبان هم ژوند کوي. بل پلو برتانوي ورځپاڼې ګارډین په یو مقاله کې لیکلي دي چې که څه هم په ایران کې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال د یو حیرانۍ ځایستا، خو په پای کې به بیا هم د دې ملک نظام وګټي. ګارډین لیکي د ایران په دې ولسمشریزو ټاکنو کې به ولس له شپږو امیدوارانو څخه یو ټاکې او دوو نورو امیدوارانو په دې وروستیو ورځو کې له مقابلې لاس واخیست. د ورځپاڼې په لیکنه په دې دوو کې یو اصلاحات غوښتونکی محمد رضا عارف و چې د آزاد خیاله امیدوار حسن روحانی په کې دستبردار سو. ګارډین ورځپاڼه لیکي د دې ځل انتخاباتو داسې زور نه دی اخیستی لکه د 2009 کال په انتخاباتو کې چې د زرغون غورځنګ په نامه تحریک راپورته سو او تر یو څه وخته داسې ښکارېده چې ګواکې دا تحریک به په ایران کې بدلون رامنځته کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په افغانستان کې د نیټو ځواکونو قمندان جنرال جوزف دانفورد خبرداری ورکړی چې له دې هیواد سره د نړیوالو مرستو کمیدل به په تیرو دولس کلونو کې سوي پرمختګونه له لاسه وباسي. جنرال دانفورد پرون وویل چې د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له دې هیواد سره د نړیوالو د لا زیاتو مرستو اړتیا ده. په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس رپورټ ورته فرشته جلال زی وړاندې کوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د ناټو مشر د پوځي ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته له دې هیواد سره د میلیاردونو ډالرو بشري مرستې ژمنې شوی، یو شمېر خلک اندېښنه لري چې شاید دا هیواد یو اربیا د نړیوالو لپاره ووزي. دغو اندېښنو ته په اشاره د ناټو ځواکونو قومندان جنرال جوزف دانفورد وایي چې د افغانستان پر ملي اردو او پولیسو د لا زیاتې پانګونې اړتیا ده ترڅو په پرمختللي امنیتي ځواک بدل شي او د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د شویو پرمختګونو دفاع وکړي. د فرانسې خبري اژانس جنرال دانفورد په حواله وايي هغه پرمختګونه چې موږ په دې هیواد کې کړی دي د نړیوالو له تعهد پرته ادامه نشي پیدا کولای. جنرال دانفورد زیاته کړی چې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو د ساتلو لپاره د نړیوالو سیاسي حضور ته اړتیا ده چې اقتصاد او امنیت دواړه شسی. د ناتو د ځواکونو د قومندان ویلي چې په افغانستان کې د پرمختګونو د دوام لپاره باید د دې هیواد د ملي پاوځ د اسري کېدو لپاره اساسات ټینګ شي او دا هغه کار دی چې د پوینا تروسه په سم ډول نه دی شوی. خو د ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیزی وای د جنرال دانفورت د څرګندونی د نړیوالو لژمنو سره پټکر کړي. شاغلی فیزی ازادي رادیو ته وویل چې په ټولو نړیوالو کنفرانسونو کې تر 2014 کال وروسته له افغانستانه د کلک ناتړ داډ ورکړ سوی دی.
پس در اینجا سوال باید وجود نداشته باشه که اگر جامعه جهانی به حمایت خود از افغانستان ادامه
بده. پدی که باید سوال نوی چه که چرتا تر 2014 میلادی کال روسته نړیوال ټولنه له افغانستان ملاتړ ته دوام ورنکړي نو تر لاسته شوی پرمختګونه به له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د ناتو د قومندان د دې خبرو او د افغانستان په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو او د نړیوال ټولنې د مخکنی دریس ترمنځ تضاد وینو. ایمل فیزی پر نړیوال ژغ وکړ چې باید د نویو ملسیزي ستراتیژیک تیروتنه تکرار نکړي. شاغلی فیزی ویل تر 2014 کال وروسته د نړیوالو د ملاتړ په صورت کې به شوي پرمختګونه لا پیاوړي شي.
د ایران د اساسي قانون په 111 ماده کې د مذهبي مشر صلاحیتونه واضح شوي دي. د مذهبي مشر د ایران د جمهوري نظام ټول سیاست تعینوي. البته په درې برخې کې له نگهبان شورا سره مشورې ته اشاره شوي. مذهبي مشر د ریفرنډم حکم ورکوي، د ټولو ځواکونو اعلی قومندانان دي، د جګړې او روغی جوړې صلاحیت له سره د نگهبان شورا د غړو د قضایي شورا د جګپړو چارواکو د ایران د ریډیو ټلویزیون د مشر د لوی درستیز د سیبای پاسداران انقلاب د مشر او پوځي او انتظامی اعلی کمانډانانو د اوزل تعین او د استفاده منلو صلاحیت له مذهبي مشر سره دی. د دغو ټولو صلاحیتونو په موجودیت کې ولسمشر سواک لري چې پرون د انتخاب وسی او د وټونو شمیرې اوس روان دی. پښتنه د پښتنو د ایران د چارو له سیړونکو استاس تنکسي څخه زموږ همکار کړی دی.
که څه هم جمهور رئیس دوم کس حسابيږي قانونا، خو عملا حتی دریم او څلورم کس هم نه حسابيږي. په ډیرو محدودو مسلو کې، په کورنیو مسلو کې صلاحیت لري او د بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو د یو سفیر په توګه وظیفه اجرا کوي، زیات اختیارات او صلاحیت نه لري، بلکې تر صلاحیت مسؤلیت ډیر دی. ځکه چې د لوړپوړي کسان لکه د ایران مشر یا سپای پاسداران که هغه چېرته کومه تیروتنه کوي په لویو سیاستونو کې، د مثال په ډول په اټومي سیاستو کې یا د بهرني سیاست په برخه کې، نو هغه مسؤلیت پر رئیس جمهور راچول کیږي او پر راچول کیږي.
په کورنیو مسلو کې په لند ډول باندې په کومو برخو کې رئیس جمهور د ایران صلاحیت لري؟
تر یو حد په اقتصادي مسلو کې او په ټولنیزو مسلو کې، د کار د پیدا کولو، ځوانانو ته د کار د پیدا کولو، دغه وړې مسلې چې د یو حکومت اجرایي مسایل دي، په هغو کې دی رول لوبولی شي.
که چېرته رئیس جمهور په ایران کې ډېر واک او صلاحیت ونه لري، نو د انتخابات د ایران ولې دومره مهمه شوې دي؟ مثلا په 2009 کال کې سکل انتخابات وسول، د درغلیو له خاطر په میلیونونو ایرانیان واټونو ته راووتل او مظاهره وکړي.
د ایران د انتخابات له دو اړخونو مهم دي، یو د اصل کې په قدرت کې د غول نظر مهم دي، او یو د هغو ځوانانو یا هغو ایرانیانو چې په مجموع کې په ایران کې ژوند کوي، د خلکو په ثبات مهم دي. دوه بیلابیل لوري دلته مطرح کېدای شي. د نظام لپاره یا د سیاسي جوړښت لپاره، دې لپاره مهم دي چې نړیواله ټولنه ته وروښيي چې په ایران کې انتخابات کیږي، او حتی په ټول کې دوی داسې خلک راوباسي او په هر ډول سي په انتخاباتو کې برخه واخلي. حتی د مثال په ډول دوري رهبر د ایران ویلي و چې حتی کله نظام سره څوک مخالف هم دي، دې لپاره چې بهرني فشار نه په کم سي تاسو باید رایه ورکړي. دا د نظام لخوا ده. خو د خلکو لپاره ولې مهم دي؟ د خلکو لپاره په دې مهم دي چې هلته خلک ځینې آزادیان غواړي، چې دوی فکر کوي کېدای شي د مثال په ډول یو کاندید تر سترګې کېدای شي دغه آزادیان چې محدودې آزادیان دا دوی ترلاسه کړای شي.
ډاکټر ایساستانکزی، ستاسو په وینا د ایران ولسمشر په کور دننه او بهر ډیر صلاحیت او واک نه لري، که چیرته دغه سیوی نو د نگهبان شورا ولې ځان دغه انتخاباتو له خاطره بدنامه کوي؟ یو ډول مثلا د بشري حقوقو ډلې دا انتقاد پی کوي چې شزي کاندیدیت نه پریشتي، او د ایران دننه هم په دې شورا باندې انتقادونه په یو ډول شته. فرضاً له 200 نوماندانو نه یوازې 6 کسان دوی پریشتي.
دلته د ساتندوی شورا کې چې اکثرا د مشر آیت الله خامنه‌ای کسان پکې برلاسه دي، دوی په وروستیو کلو کې دوی هڅه دا کړې ده چې اصلاح طلبان پرې نه دي، ځکه دوی فکر کوي که چېرې اصلاح طلبان حکومت ته راسي، نو ممکنه ده د سپای پاسداران یا د رهبر هغه لوی سیاستونه چې دی هغه ته مشکل ایجاد کیه، موانع ورته ایجاد کی. دوی کوشش کوي په دې څو کلو کې چې ایران فشار زیات خصوصا د اټومي برخه کې، دوی کوشش کوي چې یو لاس حکومت ولري.
ډاکټر احساس څنګه مننه؟
مننه احساس نه
د ایران د ولسمشر د اهمیت په اړه باندې مو د احمد شبر له ډاکټر عیسی ستانکسي سره مرکه اوریدله، او هم اوس دغه خبرونه روانه کړي پای ته رسو. خو رسوې د باختر سوریا د بیکلتوري پروګرام چې تاسو ته په اسومت عبید وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو قربې يم. په نننۍ خبرونه کې به په کوټه کې د کلچر او ټوریزم ادارې له اړخه غوره کتابونو ته د جایزو په ورکولو یو ریپورت ولرو. بیا به په جلال آباد کې د یوې خزینه شاعرې د کتاب د مخکتنی ریپورت وړاندې کو، او په اخیره کې به د نوموتی شاعر پیر محمد کاروان د مرکی دویمه او وروستۍ برخه وچلو. نوملي ریپورت ترازو په کوټه کې هر کال د سرکار له اړخه قلموالو ته د هغوی پر چاپ شوو کتابونو باندې نقدي جایزې ورکول کیږي. دغه جایزې پر سیړنیزو آثارو، داستاني ادب او شعري ټولګو باندې ورکوي. دا چې په تیرو کلونو کې د دغو جایزو ویشل ټکنی شوي ول، نو سکل د دریو کلونو جایزې په یو ځل ورکړل شوي دي. زموږ همکار بارکوال میاخیلی په اړه ریپورت راکوي.
د بلوچستان د کلچر او ټوریزم د وزارت لخوا تر څلور کلن ځنډ وروسته د جون پر شپږمه نیټه په کوټه کې د پښتو، اردو، بلوچي، براهوي او پارسي ژبې لیکوالو او شاعرانو پر خپلو غرسیو کتابونو باندې اسناد او نقد جایزې ترلاسه کړې. دا ځل د 2008، 2009 او 2010 کلونو کتابونو ته پورې وځای جایزې ورکړل شوې. د کلچر او ټوریزم د ادارې مشر محمد ابراهیم سومالانی د دغو جایزو په اړه وایي:
دا ایوارډ می په یو ځای تر کاله انعام شو کې کم از کم کم خلق کاریاں دے دے اغب طبقہ دے چاہے پا دے روشنی اور روشنائی پارا وڑی دگا ہر زبان کی دری دے سیکشن دے کم از کم دے شای لکیل سے شای لکیل دے باقی یہ وزن ہی نو دا با ڈسکریج نکی جی بیا نور دے کوشش کی کش نور شای زیو لکم
دا ایالتی حکومت لخوا دگا جائزی پا 2000 لمڑی ملادی کال کی پیل سوی دے چی پا پیل کی پوری و کتاب 50000 کلداری وی بیا 65000 کلداری سوی خدا دزل پا دے خاطر چی پا ہر برخ کی دری و کتابونو تا جائزی ورکرل سوی نو لمڑی کتاب ته 15000 کلداري، دویم ته 15000 کلداري او دریم ته 25000 کلداري ورکړل شوی. پروفیسر محمود ایاز وایي دومره لږ جایزه دا څرګندوي چې دلته لا هم حکومت کتاب او لیکوال ته ارزښت نه ورکوي.
کومې نامات چې ورکړي دي لیکوالو ته ځکه ته وین ګرم ګورې لیکوال خواري کاږي په دې ټولنې ته شعور ورکوي. ستا ژبه، ستا کلتور، ستا روایات، ستا فولکلور، دا هر څه ستا تاریخ تا کر دوه لیکوال محفوظ کړی دي. او بیا هم دا لیکوال ته د مېرمنې مور په سترګو کتل کېږي. هر لیکوال چې دی هغه د یو څراغ حیثیت لري. که حکومت تیل نور کوي نو دا امکان نه لري چې دغه څراغ د بیا رڼا وکړي.
پخوا به د یوې ژبې لپاره د تحقیق، داستان او شعر په برخه کې یوازې یو یو کتاب ته جایزې ورکول کېدې، خو دا ځل په هره برخه کې لومړی، دویم او دریم نمبر کتاب ته هم جایزې ورکړل شوې. د کوټې پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې له استاد برکت شاه کاکړ څخه مې وپوښتل چې آیا دغه جایزې به د کتاب معیار ته په کتو سره څومره په علمي تاله تلل کېږي؟
چې کوم لیکوالانو نومونه واخیستل شول د اول، دویم او دریم انعام لپاره، زیاتره ما چې زه پېژنم زما په خیال چې هغوی ښې پرېکړې کړې دي او ښه تجزیه کړې ده. چې کوم چاته استول سوی دی پر هغه باندې مطلب انحصار لري چې دا چاته استول سوی دی. لږ داسې غیر یقیني غوندې پرېکړې هم سوی وې چې په هغه وسته کې د سید ګوهر صاحب چې زموږ د دې سیمې ډېر لوی شاعر دی، د هغه شاعري پر دویم نمبر راځي. ما د پاره دا لږ حیرانوونکی دا خبره.
هر کال تر دغو جایزو وروسته د قلموالو ترمنځ یو بحث او ګنګوسې پیل سي چې ګواکې په دغو ادبي جایزو کې تر معیار زیات د لیکوالو ترمنځ ملګرتیا، خپلوي او عمر ته کتل کېږي. وایي دا ځل هم داسې وسول چې علمي کره کتنه پکې له پامه غورځول شوې وه. د پښتو اکاډمۍ لمرستيال مشر پروفیسر خلیل باور څخه مې وپوښتل چې دغه ډول جایزې د لیکوالو په تشویق او هڅونه کې څومره ارزښت لري.
بنیادی طور خو دغه ایوارډونه وي د دې لپاره چې یو څوک دغه زیار باسي، دا خو یو څه لفظه یې وسی، دغه د لیک لوست کار چې ډېر د زحمت کار دی، چې څوک شاباش ورته وایي، پر ملا یې وټکی، نوم یې په شخل واخلي، له دې علاوه د دوی بل هیڅ دغه بدل نشته. نو دغه هم د هغو یو پر حکومتي سطح باندې یو ذریعه ده، دا باید چې دوام ولري. دا سلسله دا پر مخ باندې ځي، نو په خپل له وخت سره چې څو ښه کار کړی دغه پر مخ باندې ځي، چې ښه کار نه دی کړی هغه بیا شاته باید خلک خپل ستایي، هغه څوک ستایي دا هغه چا کار ستایي چې هغه ښه کار کړی.
په علمي لحاظ ورسته پاته ژبې له نورو غني ژبو څخه ژباړو ته ډېره اړتیا لري، خو په دغو جایزو کې ژباړل شویو کتابونو ته جایزې نه ورکول کېږي. لیکوال او ژباړونکی عصمت الله ظهیر وایي که د ژباړې پر کتابونو باندې هم جایزې ورکړل سي، نو کېدای سي چې ځوانان ژباړو ته هم ځانګړې توجه وکړي.
که چیرې د تخلیق سره سره دوی دا د ژباړې ډګر ته پاملرنه وکړي، پښتانه تر اوسه پورې د ژباړې په ارزښت باندې پوه نه دي. په پښتو کې چې ته لیکې خالد تاثر یا ناول پروت یا افسانه پرته ده، کوم چې اثري ظالم دي پر دې باندې ته هیڅ یو کتاب نه لري. زه خدا وایم چې دا دونه شاعري موږ کوو، دونه بې خونده او بدرنګه شاعري کوو، تر دې ښه ده چې موږ ژباړه وکړو، چې د ژباړې ته زمینه نه کې مساعده ستا ژبه چې ده پر دغه د خالی و د شالیلا په خبرو کې باندې پاتې.
په 2008 نهم او لسم کلونو کې د چیړنې په برخه کې لومړی جایزې پروفیسر صاحبزاده حمید الله عبدالکریم بریالی او ډاکټر عبدالروف رفیقی ته ورکړل شوې. د داستان په برخه کې لومړی جایزې پروفیسر راز محمد راز، ډاکټر لیاقت تابان او عبدالقادر مجرم ته ورکړل شوې. او د شاعرۍ په برخه کې لومړی جایزې بارکوال میاخیل، داود بخت مندوخیل او حافظ رحمت نیازی ته ورکړل شوې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیرو لسو کلونو راهیسې چې په ننګرهار کې خپرندویه ټولنې فعالیت کوي، له برکته یې ډېرو ځوانو شاعرانو خپلې شعري مجموعې خپرې کړې او د لوستونکو د پام وړ هم ګرځېدلې دي. خو د تیرو څو میاشتو راهیسې د ځوانو شاعرانو تر څنګ پیغلې شاعرانې هم هڅېدلې دي چې خپل کتابونه خپاره کړي. مقدس احمدزی هم یو له هغو نجونو څخه ده چې تازه یې کتاب له چاپه راوتی. د جون په اومنیټه یې په جلال آباد کې مخکتنه وشوه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست 13 اونۍ د ځوانې شاعرې مقدس احمدزی د کتاب هیر مې نه یې د زړه سره مخکتنه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره کړه، چې ګڼ شمېر لیکوالو د نوموړي په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې د خزینه شاعرانو لپاره غونډي او د کتابونو د مخکتنی دستوري د هغوی د تشویق لپاره جوړوي چې ښه نتیجه یې ورکړی ده.
په وختونو کې اوس مهال سره موږ مقایسه کوو، زموږ په فرهنګي ادبي غونډو کې د خویندو رنگ کم رنگ وو. د تل فرهنګ ریاست باندې یو نیو قدم و چې څنګه زموږ په ادبي او فرهنګي غونډو کې او په علمي سیمینارونو کې د خویندو برخه کمی. موږ د تیر کال را په دې خوا په دې هڅه کې وو چې خویندو د تشویق لپاره ځینې پروګرامونه جوړ کړو. نننۍ غونډه د مقدس احمد د خویندو د تشویق او د ترغیب په لړ کې یو بل غونډه ده. یقینا دغه غونډه چې موږ مقایسه کوو د تیر وختونو په پرتله باندې د خویندو په ادبي غونډو کې رنگ پیاوړی او همدغه شان خویندو ته یو ډول جرأت او استعداد او توانایي ورکړله. خزینه شاعري پیاوړې شوله او لا به هم پیاوړې کیږي.
عطام محمد هیلمن هم یو له هغو څخه وو چې د مقدس احمدزی په شاعرۍ غنا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې که اغلی شاعر اثر شیرونه ژور مطالعه کړی، پراتلونکي کې ترې نه د ډېری ښې شاعري تمه کېدای شي.
تر کومه چې ما د اغلی مقدس احمدزی کې شاعري ولوستله، دا ډاډ راته کړ چې په خزینه شاعرانو کې اوس مهال چې موږ څومره کتابونه لرو او څومره شاعران لرو، د یوازینې څوک چې د خروانه شاعري کوي. د شعر قریحه ډېره پیاوړې ده. زما ورته سپارښتنه ده که دې چیرې وکولی شي د نورو خزینه شاعرانو پیاوړو شاعرانو چې موږ یې لرو په ټولنه کې، لکه اغلی پرون فیض ملالزاده ده، مستور شال ده، او صفی دکی او داول نوري خزنه شاعران او ترڅنګ د معاصر شاعران نارینه شاعرانو کتابونه ولولي او خپل مطالعه ته پراختیا ورکړي، د دې نه دی بيخي سترګور شاعري تمه کېدل شي.
پیښور کې د افغان قنسلګری کلتوري آتشه پروین ملال چې ننګرهار ته په سفر راغلی و، او د مخکتنی په دغه غونډه کې ګډون کړی و. وای په کوم عمر کې چې مقدس احمد زئی دومره ښه شاعری کړي دی په دغه عمر کې دومره قوي شاعری نه وکړي.
ډېر لوی کار دی په داسې استاد کې او په داسې یوه ټولنه کې د نجلۍ د شعر ویل او بیا د هغې کتاب چاپ کېدل او بیا په دغه جرأت باندې چې دا دلته راله ودرېدله او خبرې یې وکړلې زه دې ته مبارکي ورکوم.
مقدس احمد زئی خوشحاله وه چې د کتاب د مخکتنې په موقع لیکوالو په خپلو خبرو او مقالو کې ونازوله او نیکې مشورې ورکړي.
لکه څنګه چې مشرانو زما د کتاب په شعرونو باندې خبرې وکړي خوشاله شوم چې زما په شعرونو کې بدګڼه چې وي هغه چې زما په کتاب کې وي او زما په شعرونو کې وي ما ته یې راپوګوته په آینده کې به زه کوشش کوم چې خپل شعرونه د ټولو مشرانو شاعرانو په لاس کې ورکوم چې ما ته پکې خپلې بدګڼې راپوګوته کړي. ما ګمان کوم چې ورځ به زما شعري ټولګه د لوستونکو په لاسونو کې وي. نن زما شعري ټولګه باندې د مخکتنې غونډه جوړه شوې ده زه ډېره خوشحاله یم. لوګ خو زمونږ د غریبۍ جونګړه هم یادوه لوګ خو راځه وایه چې دا مې د جانان کلی دی. اوس مو په کلي کې هغسې مزګۍ نشته ده اوس درد ځپلی غم ځپلی بیابان کلی دی.
یاد دی وي چې د تیرو دریو میاشتو په دوران کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د درې تنو نجونو د کتابونو د مخکتونو غونډې جوړې کړي او په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم دغه شان د ځوانو ښځینه شاعرانو د استعدادونو د غوړولو او ځلولو په خاطر ورته غونډې او مشاعرې جوړې کړي. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو په تیره ګڼه کې به مو د وتلي شاعر پیر محمد کاروان څخه د وسني پښتو شعر د غوړېدا په اړه ډیر څه اوریدلی وي. دا چې د ښه شعر لیکلو لپاره له کومو تدابیرو باید کار واخیستل شي راځئ چې له ښاغلي کاروانی په دغه ګڼه کې واورو. کاروان صاحب نو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا د غزلي شاعري وکړي او شعریت پکې وي او یاد اهل ذوق پام ور واړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپل پیمانه وي. یعنی سړی بچا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته درسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي. یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېره یوه لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي کنه چې سړی یو پرلپسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي دا د ده ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت طبیعي فطرت دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي ښکلي وي د شریعت درلودونکي هم وي.
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
ریاضت یو شی باندې تمرکز ده، یو شی سره ډېر زړه تړل دي. هغه چې زړه دې غواړي مثلا یوه مینه ده، یوه مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي او په مینه د زړه ورسره تړلی. داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره وي، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ورسره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې هم نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که مونږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کسب یې کړی ده، عناصر یې کسب کړي دي، د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی. ځکه مثلا هغه څه چې یو لوی کسب یې کړی دی، د ژوند دغه ډېره توجه او ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی یا مثلا یوه بله تجربه کوله، دغه تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی. لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی، هغه کومه بله ساينسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، نو په دې کې هغه د چې کومه بله تجربه کوله په دې کې د دوه ترونو سره ولګېدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شو.
کاروان صاحب ستاسو د خبرو نه خدا راوځي چې د هر تخلیق د پاره یا د هر اختراع د پاره ریاضت ضروری دی.
یو څه سره دي چې پرلپسې زړه وتړلو وتړلو، دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راغونېږي. دغه سړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي، قد به وباسي او په څانګه او په ونه به بدلېږي. یو تابلو د هنر تا ته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي که د داستان په برخه کې وي، کدا موسیقی په برخه کې وي که په بله برخه کې وي، یعنی داسې تا یو ډېره لوړه دنګه څوکه چې په ورځو کې تا نه پټه ده، هغه دې په ذهن په زړه کې نیولې ده چې زه به دې ته ورځم. نو دې دپاره ته مختلفې لارې لټوي، همیشه دپاره د دې د سفر په لټون یې، او همیشه دپاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه یې دا ده چې زه به دغه څوکې ته ورسېږم. که په دې کې ډېر مشکلات هم وي، ته به دا ټول مشکلات زغمې، لارې به ور جوړوې، د اوسپنې څپلۍ به زړوې، بالاخره دې څوکې سر ته به خامخا رسېږي، یوه لاره به تا ته خدای په لاس درکوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد وسئ.
د مشال ترسنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو